مشال لړیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال لړیو په دې خبرونه کې موزه ګل آیاز او ملي حمیرزاده هر کلی کو په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ اونیزه دوه اونیزه خبرونې تاندې هیلي او جمهوریت هم در خبرو. خو اول بار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پرول د افغان ملي امنیت صلاحکار په سرګندونو خبرګون خودلې. د مسلم لیگ نون غړو او پلویانو د نواز شریف ته خوشی کولو په حق کې مظاهره کړې او د نیوزیلند وزیر اعظم وای په دوه جماعتونو د ډزو په پیښه کې سلوي کسان وژل شوي دي. تفصیل: د افغانستان ملي امنیت صلاحکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي تور پورې کړي چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبری غونډې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پر رول ټکونه وکړل. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د محب سرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخې ولو په معنا دي. محب تور پورې کړ چې خلیلزاد خپلې هیلې او مقاصد لري. خلیلزاد د نوموړي د سرګندونو په اړه سندي ویلې، خو پلډینو ویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل بیګا محب ورغوښته او ورته ویل چې د روغې جوړې په بهیر یې دا انتقاد ردوي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او پلویانو په مختلفو ښارونو کې د علاج لپاره د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خوشی کولو په حق کې مظاهره وکړه. د مسلم لیگ نون مشران په حکومت تور پورې کوي چې په جیل کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوې نه ورکوي. په پیښور کې مظاهره کوونکي مسلم خان مشال ریډیو ته ویل:
میا صاحب فرج کم زیادتی روان دے دا بیمارے پا حالت کی عمران خان وزیر اعظم دے اگر تپت عمدہ میا صاحب دا بیمارے پا حالت کی دے خود اگر تسل سہولت میسر کی گی نہ آگا اسپتال تبوزی.
د پاکستان اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 10 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلو چې پخواني وزیر اعظم د درغلې په کیس کې بندي دي او حکومت ورته د هر قسم روغتيایي اسانتیاو ورکولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانیستو کړ چې ورسخه به د یو سل 15 هیوادونو وګړي اوس له سهولته ګټه اخستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانیستغونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د سکیم له مخه به د شپږ نوي هیوادونو وګړي پاکستان ته د رسېدو سره سم تجارتي ویزا حاصلولی شي. دغه راز د 500 هیوادونو سیلانیان به پاکستان ته په رسېدو ویزا اخستی شي. نوموړي وویل په هیواد کې سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي.
جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا پاکستان
دے وائی چھ خلق راشی نو پوہ بشید چھ پاکستان سے صلاحیت لری دا یاد و ساتے چھ دا پاکستان شمالی برخی دا سویٹزرلینڈ پر تلا دو چند دا غٹی دی دا نڑے دنگی سو کے پا پاکستان کی دی زغوارم چھ پا پاکستان کے پا محتاط ڈال سیل گریتا ودا ورکرم. عمران خان ویل نڑے تا دا خودل غواری چھ پاکستان یو امن خوخی حیوات دے. د اورګزو مشرانو د لوی ځواک سرتیرو پرون د پولیسو او عدالتي نظام ضد مظاهره وکړه. دوی بیګا مشال ریډیو ته ویل که حکومت ورسره کړي وعده پوره کړي نو په بیا په اصلاحاتي بهیر هیڅ اعتراض نه لري. د سیمې او مشر ملک زرمین خان وایي حکومت دی اول بې کوره خلک کلو ته واستوي. د ناامنۍ له کبله د دورانو کورونو سروې وکړي او تاوانونه دې ورکړي. د اورګزو د لوی ځواک سرتیري اندېښنه لري چې د پولیسو نظام له ورتګ سره ښایي دوی بېکاره شي. د وفاقي او صوبایي حکومتونو چارواکو په بیا بیا ویلي چې په اصلاحاتي بهیر کې به د سیمو لوی او خاصدارو سرتیری نه بیروزګاره کوي او دا چې د سیمو پراختیا ته ژمن دي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تجارت زیاتولو لپاره د تورخم پوله به په مکمله توګه ډیر سر خلاص کړل شي. دا خبره د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان بیګا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې تورخم پوله په مکمله توګه پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هیواد کې د ځواکونو په عملیاتو کې په مبینه توګه د ولسي وګړو مرجوب لپاره اندېښنې څرګندې کړې دي او په ولسمشر یې غږ کړی چې د پوځي عملیاتو د طریقې کار جاج واخلي. یوناما د مارچ په 14 په جاري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه په میدان وردګ، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د مارچ په 8 او 9 د ځواکونو په مختلفو عملیاتو کې 24 ولسي وګړو ته په مبینه توګه مرجوب لاوخته ده. یوناما په خبر پاڼه کې په مشر محمد اشرف غنی حق کړی چې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو مرجوب له مخنیوي لپاره میکانیزم جوړ کړي. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آرډن ویلي د کرایسټ چرچ ښار په دوه جمعتونو د ډزو په پیښه کې څلوېښت کسان وژل شوي دي او شل نور ژوبل دي. جیسنډا آرډن نن خبریالانو ته وویل چې دېرش کسان له النور جومات سره نږدې او لس نور د لین ووډ په سیمه کې په یو جومات کې وژل شوي دي. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي. د پولیسو یو چارواکي مایک بوش ویلي په ګرفتارو کسانو کې درې سړي او یوه ښځه ده. نوموړي وویل په ځینو ځایونو کې چوونکي مواد موندلي. چارواکي وایي د ډزو پر مهال په جوماتونو کې لسګونه کسان موجود وو. وزیر اعظم جیسنډا آرډن ویلي چې دا د نیوزیلینډ د تاریخ له تر ټولو تیرو ورځو څخه یوه ده. ویل چې دا ښکاره ترهګره پیښه ده. یو سړی چې د برید ذمهواري قبوله کړې په بیان کې ویلي چې 28 کلن سپین پوستې آسټرالیایي وګړی دی او د حملې د پلان او تربیت لپاره نیوزیلینډ ته ورغلی. رسنۍ وایي د بنګلادیش د کرکټ لوبډله هم د پیښې پر مهال له جومات سره نږدې وه. خو د لوبډلې روزونکي ویلي چې ټول لوبغاړي خوندي او روغ دي. د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رای ورکړې دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د استازو جرګې 412 غړو د ځنډ غوښتو په حمایت کې او 202 هغوی په مخالفت کې رای ورکړې. دوی په هغه صورت کې چې راتلونکي اونۍ پارلمان له اتحادیې څخه د وتلو تړون منظور کړي د ټاکل شوي وخت نه درې میاشتې نور وخت غواړي. د برتانیې د پارلمان غړو ورله مخه دوه وارې د وزیر اعظم ټریزا مې د وتلو تړون چې له برسل سره په مذاکرات شوی رد کړی دی. حکومت وایي که په دریم واروم تړون کامیاب نشو نو برتانیا ښایي د بریکزیټ لپاره زیات اوږد وخت وغواړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه او د موسم حال له سیرات ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 109.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 109.2 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.50 پیسې او په 105.50 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 105.50 روپۍ او په 108.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عربیال په 10 روپۍ 90 پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 40 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 12، بنو کې 24 او 11، ژوب کې 13 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمن مدر کو خبرونه مد مشال اړین واوریدل چې ملي حمیرزاده او وړاندې کول ک چې را صدر روانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. امریکا د سولې پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نیوه کوته غبرګون خودلې. د خیبر پختونخوا چارواکي وای تر روجي رستو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا لوړپورو ملکی افسرانو پر حکومت غږ کړی چې د خاصدارو او لیبی ځواک غوښتنو ته پام وکړي.
مونږ هم وایو چې خدای مکه حالات دومره خراب نشي چې مونږ ته بیا مینج کول ګراني.
په پاکستان کې افغان سفیر ویلي چې د تجارت ودې لپاره کار کوي. سوداګرو په حکومت غږ کړی چې د تورخم پوله دی زر د څلورشتو ګینټو تګ راتګ لپاره پرانیزي.
سنټرل حکومت د پی ٹی آئی دی او دلته حکومت د پی ٹی آئی دی نو دا اوس چې او کې نو کې دی شي 24 ګنټه په بازار کې او هیڅ پریشانی به نه وي.
د خوځو په اړه ځانګړي خبرونه تاندې هلی هم در خبرو. او په جمهوریت خبرونه کې په قبایلو کې د مشرانو تر وجنې وروسته د پیدا شوی تشې او د دې پر اغیز بحث اوري.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطی خبرو بدل شوې
دي. دغه خلاف د ګروکولو امکان نه لري.
شنډي او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن ودونکو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږ نیسئ. تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د امریکا د بارنو چار وزارت د سولې لپاره پر ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سرګندونی رد کړی دی. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد له مذاکراتو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت نامشرو کوي. دا هم ویل چې خلیزات له دې کار خپل مقاصد لري. خو د امریکا د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو وایي چې پر خلیزات د محب انتقاد د امریکا د بارونو چارو پر وزارت د ټکونو معنا لري چې د دواړو هیوادونو اړیکې او سولې بهیر اغیزمنول شي. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړی دی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل پر بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو د اداره کولو د طریقې پر سر پر امریکایي استازي زلمی خلیزاد انتقاد وکړ چې سمدستي د واشنگتن له غبرګون سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د حمدالله محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخنیولو په معنا دي. محب په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد خپلې هیلې او مقاصد لري او په ماضي کې یې هم دوه ځلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د ځان نومول غوښتل. د ویل افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې له طالبانو سره د خبرو مخه د یو لنډمهالې حکومت جوړول دي چې پکې به خلیلزاد د وایسرای حیثیت ولري. کله چې برتانیا پر هند واکمنه وه نو هغه مهال به یې د مستعمرې انتظامي مشر ته وایسرای ویل کېدل. دا لفظ په جنوبي آسیا کې په منفي معنا کې استعمالیږي. محب تور پورې کړ چې داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. د ویل طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او د دې اړتیا هم نه ویني. د محب په خبره طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو له لارې ځان ته مشروعیت وربخي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوری او نامشروع کوي او دا هر څه یقینا د سولې لپاره نه دي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل پرون محب دفتر ته وربللی وو او ورته وویل چې د روغې جوړې پر بهیر یې دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریا ده کړه چې زلمی خلیزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پامپیو استازی دی. پر هغه انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو په معنا دي او دا چې دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخولی شي. پلاډینو ویل چې هیل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیواد د افغان حکومت ثبات او د سولې په بهیر کې یې پوره ونډې ته ژمن دی. زلمی خلیزاد تر اوسه په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه سرته رسولي دي خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو انکاري دي. امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی قدرمن اوذونکو د خیبر پختونخوا کابینی پریکړه کړې چې تر روزي روستو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات وکړي. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د ټاکنو نیټه اعلانول د هغوی کار دی او د دې لپاره نن غونډه کوي. دا به لومړی ځل وي چې د قبایلو خلک به د صوبایي اسمبلی په ټاکنو کې رای وکاروي. تفصیل ظفر خان راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې له روجي وروسته د صوبایي اسمبلی د ټاکنو کولو پریکړه کړې. صوبایي وزیر قلندر خان لودی بیګا مشال رډیو ته ویل د چهارشنبه په ورځ د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ټاکنو په اړه بحث وشو چې پکې ویل شو چې حکومت به هڅه کوي بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی ټاکنې یو ځای وکړي.
روزہ را روان دا نو د روزے سم دستی روسته با په قبایلی ضلع کې ټاکنې وشي. د دې لپاره به شیډول هم جاری شي. د ټاکنو سره به د قبایلی ضلع حیثیت د پښتونخوا د نورو ضلعو سره یو شان شي. د روزې نه مخکې ټاکنې ممکن نه دي ځکه چې د کمپاین کولو او د ټاکنو کمیشن د تیارانو لپاره وخت پکار دی.
پخوانی قبایلی سیمې تیر کال په مئی کې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې. تیر کال په جولای کې په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو لپاره ټاکنې وشوې، خو په قبایلي ضلعو کې دغه ټاکنې یوازې د قومي اسمبلۍ د چوکیو لپاره محدودې وې او د صوبایي اسمبلۍ هغه یې وروستو وخته پاتې کړل شوې. د پاکستان د ټاکنو کمیشن یو چارواکي الطاف احمد بیګا مشال رډیو ته وویل د کابینې د پریکړې د جاج اخیستو لپاره یې نن غونډه راغوښتې ده. هغه وویل د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې حلقه بندۍ او نور لازم اقدامات مکمل کړي دي او د انتخاباتو لپاره د نښو ورکول او د ووټونو د کاغذ چاپول یوازې دوه اونۍ وخت نیسي.
الیکشن لپاره دویم غټ تیاری هغه د ڈی لیمیٹیشن موږ کمپلیټ کو. باقی اس پر لا دا کی الیکشن کمیشن اف پاکستان پروګریسیو د چمنګ د الیکشن کله کوډ کو
جنوری کې د قبایلی ضلعو لپاره شپاړس عمومي او څلور د ښځو او یو د لږکیو لپاره ځانګړي چوکۍ اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې دا مهال 144 چوکۍ دي. په قبایلی ضلعو کې د عمومي او ځانګړو چوکیو تر ډکېدو وروسته به دا شمېره 115 ته لوړه شي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې به په هغو ضلعو کې یوازې د پاکستان قومي اسمبلۍ د 200 چوکیو لپاره ټاکنې کېدلې. دا به لومړی ځل وي د قبایلی ضلعو خلک به د صوبایي اسمبلۍ لپاره رای وکاروي او خپل استازي به پښتونخوا اسمبلۍ ته ولیږي.
ظفر خان ویته سره رپورٹ وړاندې کوو. درنو دونکو د خیبر پښتونخوا لوړ پورو ملکی افسرانو ویلي دي ک د خاصدارو او لیوی ځواک سرتیرو احتجاج روان پاتې شي نو کېدی شي چې په قبایلو کې د امنیت ستونزې پیدا شي. د انتظامی افسرانو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته یو لیک استولی او ورته دوه وړاندیزونه کړي. یو دا چې د ځواکونو وخت د پخوا په سیر له انتظامی سره پریږدي او دویم دا چې سره له وسدي ورته د پولیسو حیثیت ورکړي. د خیبر پختونخوا چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پولیسو نظام عملی کېدل دا معنا نه لري چې خاصدار یا لیوی سرتیری به بیروزګار شي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پبلک سرویس کمیشن افسرانو اتحادی وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته لیکلی چې په پخوانی فاټا کې د خاصدار او د لیوی ځواکونو حیثیت هم هغه د پخوا په شان بحال وساتل شي او یادی ورته د پولیسو برابر مراعت ورکړي شي او کدا سی ونشوه نو خاصدار او لیوی ځواکونو په احتجاج لګیا دي او دغه ځواکونو د راتلونکو پولیسو ضد مهم نه هم د بایکاټ او د ډیوټي نه کول وینا کړي. نو ممکنه ده چې د امن او امان مسلې هم پیدا شي. دغه اتحادی مشر او د پخوانی اف ار پی خور اسسټنټ کمشنر فهد اکرام قاضی مشهد ریډیو ته وویل
دل ته اوس دی په احتجاج باندې دي مونږ ته ویل دي چې مونږ به پولیو ډیوټیز هم نه کوو روټین ډیوټیز به هم نه کوو. نو مونږ هم وایو چې خدای مکه حالات دومره خراب نشي چې مونږ ته بیا مې نشکول ګرانی. نو مونږ دا خواست گورنمنٹ تا چې سونه هم خاصدار او لیوی دا د دې مراد تنخواګانې هغه به د پولیس کانسټیبل برابرۍ او دویم کاغه نشي کولې. نو فل حال د پاره د هم دا د کې دا امندمنټو کې دا ډیفینیشن هغه د هم د دې مشری د هم سیول اډمنستریشن سره پری خو دی شي او زوړ نظام د فل حال رواني.
هر څوک د خاصدار احتجاج په سرکونو روان خو بیا هم د فاټا د ختمېدو وروسته د قبایلي ضلعو سرکاري ادارو او ولسته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ نه د انصاف غوښتلو لار خلاصه ده. نو بیا دغه خاصدار او لیوی ځواکونه به دغه عدالتونو ته د خپلو حقونو غوښتلو لپاره زی او یا نه. د خاصدار ځواک میجر پخوانی اف ار پی خور نورداد خان افریدی وای
دی وخت کې کم صورتحال دی مونږ ته سره د ورده مونږ په احتجاج باندې مجبور یو. مونږ به عدالت تم زو، های کورټ ته بم زو، سپریم کورټ ته بم زو، مرجر کې مونږ ته دا یو فائدہ ده چې عدالت ته مونږ تلی شو. هغه به مونږ سره ان شاء الله پورا پورا انصاف کوي عدالت والا.
هم د پخوانی اف ار پی خور یو اوسیدونکو ملک حضرت ګل وای چې د هغوی خاصدارو ډېری قربانۍ ورکړي. نو حکومت له پکار دی چې د یادو ځواکونو قربانۍ هم په پام کې وساتي.
لکه څرنګه چې موږ اف ار پی شاول لیوی زوله قربانۍ ورکړه په شي 23 کسان شهیدون په وټیم باندې. نو لکه قربانۍ دوه نظر انداز کول نه د پکار اور لکه اوس پولیس کی څوک شهید شي 1 کروڑ 20 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ورکوي او د مو لیوی ته 30 لاکھ روپے ورکړي. نه کور ورکړي نه نو غریب ورکړي نه نور.
د لیوی او خاصدار ځواکونو احتجاج لا هم روان دي. ولې څو ورځې وړاندې د گورنر شاه فرمان په مشرۍ کې د صوبې د وزیر اعلی پوځي او د پولیسو مشرانو یو ګډه غونډه هم شوې وه چې پکې ویل شوي د صوبې اسمبلۍ ته به یو قانوني بل د منظورۍ لپاره وړاندې کول شي چې به پکې د خاصدار او لیوی ځواکونو د حیثیت په خولو او د پولیسو برابر مراد او اختیارات ورکول شامل دي. او دغه بل د وړاندې کېدو سره به په یو میاشت کې دغه بل د اسمبلۍ نه هم پاس کولی شي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
قدر مندر کو بہم دے موضوع کے پاتے کی گو پا اروزو کے مشارانو او دا لیوی زواک سرتیرو پر ان مظاہرہ کڑے او پر حکومت یہ غک کڑے چی حالتا دا پولیسو او عدالتو نظام تر غزاو لو مخ کی دی کڑی وادی پورکڑی دوی تر مظاہری روسو مشال لڑی تو ویل چی دا اصلاحاتو خلاف ندی بلکہ غواڑی چی حکومت دے دا لیوی زواک سرتیری پا پولیسو ورگٹ کڑی بے کورا خلق دی خپل کلو تستان کړي او ورته دي توان نو وکړي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو نظام با ملیشا سرتیری نه بیروزګار کوي او دا چې د قبایلی سیمو پرمختیا او د خلکو بیا آبادولو ته ژمن دي. ممتاز بنگش د اورګزو د مظاهرو حال راکوي.
قبیلی ضلع اورگزو کی کلیہ ہیڈ کوارٹر سره نږدې ځای خلکو د مارچ په 14 احتجاجی مظاهره کړي. په مظاهره کې د سیمې مشرانو، ځوانانو او د لیویز وکونو غړو ګډون وکړ. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د دلته د پولیس روستونه اول د دوی ستونزې هوارې کړي. د بیزوډ کام ملک زرمینه جان مشار ریډیو ته وویل چې حکومت د اول بې کوره شوي خلک پر ځای کړي، دوی ته د ودانو لپاره پیسې ورکړي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې دي هغوی سروې دې وکړي شي.
غلابات پولیس منو ہر شمن ججمن بے مسرا نہیں گرا شری غا پر مبدا د میجوری میں سر مو شری دی خبر والا سر پہ سے نہیں بلا وان د دی د تیرا والا دور گزے جنتی والا سر ہو بالکل گشری نہیں کھن لا لان کرک شری لوٹ شری ابلا خبر دار ہے کم خبر والا جو تشرین دے ور گزے جنتی والا غار تے جیش
ملک ثواب گل ہم پہ احتجاجی مظاہرہ کی شریک وو د مشار ریڈیو تو ویل چلی ویز و کونو پسیم کی امنیت پر زای کول لا پارا قربانی ور کڑی بیت چ دوی تے پولیس حیثیت ور کڑے شی
حقوقو نبات کم لیوی فورس والا دی که در کم پنشنیان دی که تا خاکدار وی نغوط تا در پنشنیان نمیلاسی او که کم در نوکری خاکدار وی که تا خپل نوکری چی نزده ده خبرات ها خپل و مشرانو در مخپل خپل ریواجون وی
د 2013 میلادی کال د مئی په اخیری ونی کې د پاکستان پارلمان پخوانی اولس مشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په عین کې ترمیم نروسته قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډ کړي او تر هغې رئیس صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې اصلاحاتي عمل ته دوام ورکړي او ویلي دي چې لیویز او خصدار ځواکونه به په پولیسو کې ورګډوي. بلخوا د صوبې گورنر شاه فرمان د مارچ په 11 نیټه د لړۍ کچې تر غونډې وروسته دوه فرمانونه جاری کړل چې پکې ویل شوي چې د قبایلی ضلع لو خصدار او لیویز وکونه به د خبر پختونخوا د پولیسو 2013 یک لاندې کار کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارت.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، په پاکستان کې افغان سفیر کاروباریانو ته ډاډ ورکړی چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ ودې لپاره کار کوي. دا خبره شکر الله عاطف مشال پرون کوټه کې له سوداګرو سره د لیدو پر وخت کړی. مشال د بلوچستان له گورنر امان الله یاسینزئی سره هم لیدلی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره ټاکل شوی سفیر شکر الله عاطف مشال د کوټ پر دوره دی او تیر ورځ د کوټ د تجارو د اتحادیې مشرانو د هغه سره لیدلی او د چمن د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې په اړه و تجارو ته ورپیښو ستونزو باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي. پر دې مهال افغان سفیر د کوټ و تجارو ته تسلی ورکړې ده چې د بلوچستان د تجارو د ستونزو د هوارولو لپاره به هغه خپل ټول زیار باسي. په دې اړه د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر صلاح الدین خلجی نور حال سے داسرا تے بیان کری
دا خواہش ہو دا افغانستان تے ٹریڈ جا دا چابار پوچھ چکم رت فالتو وی دی دی زیاتر ٹریڈ یا غوای ایران دا چابار تے شروع سوی دی دی دا پاکستان تے دی ٹریڈ ورس ورس کم نہیں جی
بل خات دا بلوچستان تجارت دا افغان سفیر تے دی مرستی ہر کلے کڑی ہا الی سرگدا کڑے دا چ دا دیس خبر دا دوڑ ہوا دو ترمنز نہ ہوا تجارت ودا وکڑی بلکہ دا گڑول با دا پولی دوڑ غاڑو تے او تجارت اور پیش سنجے ہم اوارسی په دې اړه به غوښتو د کوټ وو یو بل تجار بدرالدین کاکړ ته
موږ ته غستاینه کوو چې دا خواسته د غوښتنه ده چې دا د افغان ګورنمنت سم چې هغه تیم پر خپل بارډر په کسٹم د دې چې ګمرک ورته وای چې په دې کې داسې اسانیاں او داسې لارې جوړې کی چې دا کار په اساره طریقه باندې د دواړو زمر ساختنګ یا زمر د دې ساخ خریداري کوون یا د افغانستان والا د لارې ترانزیت لپاره شمالي یا چې د پاکستان چې کوم تاجران دي چې دا یو ډیره په خوانی منډي ده زمر د خپل چې مرال د کار کوو داغو خلق د پاره هم اسانی د زمر سره د کاروبار د دی بجای د نور ملکو سره کوي.
افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د بلوچستان والی سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان والی امان الله یاسینزی ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره د نورو ګامونو د پورته کولو ضرورت لیدل کیږي.
قدر مدونکو ابترون چې تاسو رپورټ وړاندې کوو د خیبر پختونخوا حکومت پای د وزیر اعظم عمران خان له وینا سره سم ژر د تورخم دروازه د څلورشتو ساعتو تګ راتګ لپاره پرانیزي. د وزیر اعلی یو وین عبدالکریم خان پرون مازیګر مشاله لري ته ویل چې د سوداګرۍ لپاره د تورخم لار د څلورشتو ساعتو پرانستو په مخه کار پیل کړی دی او خای په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. بیا سوداګران باید د پاکستان او افغانستان سوداګرۍ په تیرو کلونو کې خورا کم شوي، نو ځکه دې حکومت زر اقدامات وکړي. دوی دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا کابینې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو پر موضوع خبرې وکړي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لپاره د سوداګرۍ صنعت او د مزدورانو چارو محکمې خصوصي مرستیال عبدالکریم خان مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هدایتو پر وړاندې به د تورخم پوله افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره په مکمل توګه د 24 غنټو لپاره ډېر زر پرانستی شي او په دې باندې وړاندې کار پیل شوی دی.
24 غنټه خو هغه عمران خان سره د دې آرډر کړی دی او څنګه مشته کې جن نه دی. سیو انفراستراکچر جوړیږي، ټیکنالوژي پکې انټروډکشن شي او امیګریشن حل کیږي، پورټلینګو شي، ټرمینل جوړ شي. د ټول باندې زموږ ګورنمنټ ډېر فوکس دی چې موږ افغانستان سره خپل ریلیشن شپ کې ګاونډي خو نشي بدلې دی کنه. دا هو اوس هم دی او بیا به یو بیا به می کنه.
په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر فواد سخنه پښتنو کړه، نو هغه مشال لیډو ته وویل چې د ډېر وخت راسي دا خیبر پختونخوا د سوداګرو دغه غوښتنه وه او باید حکومت اوس زر تر زره دا ګام پورته کړي.
دا خو ډېر مده نه د ټول تاجرانو ډیمانډ وو یاره جی تاسو دا 24 غنټه کولاو کوي چې دا ټرافیک چلیږي او ټریډ زیاتېږي. نو اوس خبره دا ده چې سنټرل حکومت د پی ٹی آئی دی او دلته حکومت د پی ٹی آئی دی، نو دا اوس چې اوکی نو کېدی شي او د دې طریقه دا ده 24 غنټه به بازار کولاو هیڅ پریشانی به نه وي.
نوموړی وایي چې دا ناسمه پالیسو او خپل منځي کم اعتمادۍ له وجې د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم د وخت سره سره ډیر کم شوی دی.
زموږ مشاهده په مطابق 2013-14 کې 2.5 بلین ډالر اوس زموږ بایلیټرل ٹریډ، بیا 2015-16 کې زموږ دا خواهش و چې دا 5 ارب ډالر ته ورسیږي او دا ٹریډ ورځو دا وروسته ورځو کې 500 ملیون ډالر پاتې شو.
بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال عبدالکریم جاتوی چې د دوی لومړیتوب هم په تجارت او غور اړیکو کې هم افغانستان پکار دی، ځکه دا د تجارت یو ډیره پخوانی لار ده.
کله دا زمونږ پخوانی ټریډ زمونږ داسي پیک دی، بل زمونږ د خیبر پښتونخوا د موسم او د لوکیشن د سګانټ چې کم دی نو دا اګریکول زمونږ د ټریډ او د انډستری اینګل هم دا دی چې موږ د افغانستان فیډ کو او افغانستان سره چې کوم سیزنه دی موږ خپل او کوو. نظر سره بډیر فرق راځي.
د خیبر پښتونخوا د صوبای کابینې غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې تر سره شوه چې پکې د افغانستان سره په تجارتي اړیکو زیاتولو دغه پریکړې شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
قدر مرودونکو په نیوزیلند کې د مارچ په 15مه له ال نور جمعه سره نږدې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل درته د یوې وړې کې د می رستو وړاندې کوو. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن ویلی د کرایسټچرچ ښار دو جماعتونو د ډزو په پیخه کې 30 کسان وژل شوی دي. د نیوزیلند رسنۍ وای د ډزو پیخه د مارچ په 15مه له ال نور جماعت سره نږدې شوی. پولیس وای د پیخه په تاړه وی 30 کسان نیولې دي. د پولیس یو چارواکي مایک بوش ویلی په گرفتارو کسانو کې 3 سړي او یو ښځه ده. نو موړی ویل په ځینو ځایونو کې 54 کې مواد هم نیولې دي. چارواکي وای د ډزو پر مهال په جماعت کې لزګونه کسان موجود ول. یو عینی شاهد ویلی چې یو کس یې ولید چې تور جامې اغوستې وي او جماعت ته ننوت. دی وای تر هغې وروسته یې ډزې واورېدې او خلک یې په منډو ولیدل. د پولیسو چارواکو د کرایسټ چرچ پر اوسیدونکو غږ وکړ چې له کورونو نه دي نه وځي. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن ویلی چې دا د نیوزیلند د تاریخ له تر ټولو تیرو ورځو څخه یو ده. رسنۍ وای د بنگلاديش د کرکټ لوبډله هم د پیښې پر مهال له جمعه سره نږدې وه، خو د لوبډلې روزونکو ویلي چې ټول لوبغاړي خوندي او روغ دي.
have been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheraoi.
مشال لري ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوه ونې خبرونه لرو خو اوس وخت شبه دی د ماسپخین یو نیمه بجه ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگټن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې څرګندونې وکړې چې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له غبرګون سره مخامخ شو. وزارت د محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغېزمنولو او د سولې بهیر مخې نیولو په معنا بللې دي. پرون د پاکستان مسلم لیګ منبرو او پلویانو مختلف ښارونو کې د علاج لپاره د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته خوشي کول په حق کې مظاهره وکړي. دوی حکومت تورنوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوې نه ورکوي، خو حکومت وایي ورته هر قسمت طبي سهولتونه ورکولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانستو کړ چې ورڅخه به د 1015 هیوادونو وګړي اوس له سهولته ګټه اخیستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانستغونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې په هیواد کې سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تجارت زیاتولو لپاره د تورخمبوله به په بشپړه توګه ډېر سر خلاصه کړل شي. دا خبره د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پختونخوا له وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیګه مشال ریډیو ته وکړه. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي د کرایسټ چرچ ښار په دوه جوماتونو د ډزو په پیښه کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. جسنډا آرډن نن خبریالانو ته وویل چې 10 کسان له النور جومات څخه نیستي او 10 نور د لینوډ په سیمه کې په جومات کې وژل شوي دي. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې 40 مشکوک کسان نیولي دي. د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رای ورکړي دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي.
ملیح امیرزاده وچې د خبرون لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو ودونکو سره ته د خزو پاړه ځانګړي خبرونه تاندې هیلې در خبرو. په نننۍ خبرونه کې د خزو خبرونه پر مشکلاتو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هیلې
اوریدونکو. اتم مارچ د خزو د نړیوالی ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا لخوا په یو غونډه کې د خزو خبریالانو پر مشکلاتو خبرې وشوې. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خزو د نړیوالی ورځې په مناسبت د مارچ پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د خزو خبریالانو پر مشکلاتو او د دوی په تنخواګانو او نورو ستونزو یو پروګرام ترسره شو چې د نیدرلینډ د حکومت لخوا ترتیب شوی و. په دغه پروګرام کې د ټولې نړۍ نه د خزو خبریالانو پر ستونزو خبرې وشوې. د پاکستان او افغانستان د خزو خبریالانو د مسلو په اړه په دغه پروګرام کې کیرن نازش خبرې وکړې. کیرن په نیویارک کې د خزو خبریالانو د یوې ادارې کالیشن فور ویمن ان جرنالیزم مشره ده. د دغه پروګرام په اړه کیرن وایي د بشری حقوقو په تړاو چې څومره هم پروګرامونه کیږي په دې کې د خزو پړه پروګرامونو ته خاص پام ورکول کیږي. دا پروګرام چې ما پکې د خزو خبریالانو پړه خبري وکړې د نیدرلینډ د خزو او سړو د مساوي حقوقو د چارو وزارت لخوا ترتیب شوی دی او ما ته ویل چې په دې اړه خبري وکم چې په میډیا کې د خزو څه صورتحال دی، دوی څه مشکلات لري.
زه په نیویارک کې د خزو خبريالانو د یوې ادارې مشر یم. موږ په وو هوادونو کې کار کوو. پاکستان هم موږ سره شامل دی. موږ په پاکستان کې د خزو خبريالانو په مشکلاتو لدوی سره خبرې کوو. زه افغانستان ته هم تللی یم. مالته خزو خبريالانو ته ټریننګ ورکړی دی. په افغانستان کې د خزو خبريالانو ډېرې مسئلې دي. په هغه ټولنو کې د خبريالانو مشکلات ډېر وي چې نه امني پکې وي. الته ما په افغانستان کې د یو شمېر خزو خبريالانو سره هم دوی په مشکلاتو خبرې وکړې.
په پاکستان کې په رسنیو کې د ښځو خبریالانو د نمائندګۍ او د دوی د تنخواګانو په اړه کرن ناز شوای
دا یو ډیره لویه مسئله ده. تاسو به اوس د یو پروګرام تصویر هم لیدلی وي چې په اسلام آباد کې د ښځو خبریالانو د مشکلاتو په اړه یو پروګرام و. پکې د مساوي حقونو خبرې کېدې او ټول پکې سړی ناست وو. په پاکستان کې د تنخواګانو ډیره مسئله ده. د ښځو تنخواګانې کمې وي. د دوی نمائندګي هم کمه ده. دوی ته ښه پروګرامونه هم نه ورکول کېږي. زیاتره ښه پروګرامونه سړی اخلي. موږ د فری لانس ښځو خبریالانو سره هم کار کوو او د دوی سره مرسته کوو. ښځو ته ډېرې کمې داسې ښه څوکۍ ورکول کېږي او کوي هم نو هغه د پیژنګلو په بنیاد وي.
په پیښور کې مو د خبریالې انیلا شاهین نه وپوښتل چې آیا واقعي هم په پاکستان کې د سړو خبریالانو تنخواګانې د ښځو خبریالانو نه زیاتې وي. انیلا وایي
تاسو چې کوم خبره کوي دا بالکل حقیقت دی. لکه موږ که اوورآل ګورو الکترونیک میډیا وي که پرنټ میډیا وي نو هغلته کې د خبریالانو د تنخواګانو چې کله موږ خبره کوو نو هغه زنانه له ډېرې کمې ملاویږي. اوورآل هم ډېرې زیاتې کمې وي. د سړو هم کمې دي خو د زنانو په افیسز کې د سړو نه هم تنخوا کمه وي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې کار زموږ زیات دی سخت دی. زموږ الکترونیک میډیا بس اسپیشل خبره ذکر کوم چې په فیلډ کې کار کوو. کله بم بلاسټ شي کله مختلف کانفلیکټس ته تل شي نو موږ ځو هر ځای ته خو موږ ته هغه بینیفیټس هغه سیلریز هغه مراد نه ملاویږي چې زموږ سړو ته ملاویږي. او اوورآل که د پاکستان خبرو کو نو بیا دلته کې زموږ د پښتونخوا د سړو تنخواګانې هم د هغوی نه کمې دي. نو دا بالکل حقیقت دی چې په بیچ کې زموږ زنانه ډېره رستو دي. مخکې به اخبارونو کې یو فیمیل رپورټر وه هغې له به خاتون کریډیټ لاین ورکولو د ښځې په نوم باندې. اوس لږ ډېر چینجز راغلي دي الکترونیک میډیا کې. خو زه دا ګڼم چې دا مزید دی کې زیاتې په دې په کار دی چې لکه صرف ایجوکیشن بیټ یا هیلتھ بیټ نه دی. کرائم بیټ داسې دی چې زنانه پکې ښه کار کولی شي. پولیټیکل بیټ کې ښځو ویمن ما سره ډېر زنانه نشته په داسې بیټ کې. زه اوورآل پولیټیکل بیټ کوم خو ما سره زنانه ډېرې کمې دي په دې کې. نو بیټ حوالے سره سیلریز حوالے سره د پښتونخوا خبره چې کله موږ کوو د پښتنې سیمې خبره چې کله کوو نو هغه د ټول پاکستان د هغه سیلریز کمې دي کار ته زیات اخیستې کېږي.
انیلا شاهین وای میډیایي ادارې ښځو خبریالانو ته هغه عمره مواقع هم نه ورکوي څومره چې سړو ته وي.
ډېر کم کېږي فرخنده. لکه که موږ خبره وکړو لکه اوس د یو ایس ایکسچینج پروګرام دی نو هغه هغې په خپل طرف نه کوي او هغې کې زموږ ډېر زنانه اوس بهر ته تللي. زه خپل هم دې کې تللی ویزیټ مې کړی دی خو هغه د مختلف این جی اوز په ترو باندې چې کوم غیر سرکاري ادارې د هغې په ترو موږ ته پته ولګي موږ ته اپلای کوو انټرویوز وغیره ورکوو. ادارو د طرفه چې کومه خبره تاسو وکړه لکه چې موږ کوم ادارو سرکار کوو یا زموږ زنانه مختلف ادارو کې کار کوي ډېرې کمې. بلکې ما ته داسې لګي چې د نه د نشواري په برابر باندې به هغې ټریننګ لږ چا لیږلي وي. لکه تاسو ته به زه بیا وایم چې دا اوس بی بی سي ده یا وی او اے ده یا مشال دی دغسې ادارې چې کوم انټرنیشنل ادارې دي هلته خدا رجحان شته دی. خو چې کوم پاکستاني ادارې دي کوم پنجابي مطلب موږ ویلی چې پنجاب نه کوم ادارې چلیږي کراچی لاهور نه اسلام آباد نه هغې ډېر کم داسې اپرچونیټیز ورکوي زنانو ته. اور اوورآل چې خبرو کو نو په پرسنل کیپیسټی کې کله خبرو کوم نو این جی اوز دا سټه پوښتای غیر سرکاري چې کوم ادارې دي هغه دې طرف زموږ زنانه زی خو اوورآل ادارو د طرف نه کوم څه فیسیلیټیز ملاويږي.
بلخوا په کابل کې کارکونکو یو خبریاله فیروزا عزیزی وای په افغانستان کې د ښځو خبریالانو ګڼې مسلې دي. په دغو کې په ناامنو حالاتو کې کار کول او کمې تنخواګانې هم دي.
زه به تاسو ته په دې اړه ووایم چې هغه ځای کې چې تاسو د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم په رښتیا هم افغانستان کې ښځې بیا عموما خبریالانې چې کومې ښځینه خبریالان دي له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. هغه که فرهنګي وي که هر ډول نور مسایل وي خو به دلته دا مسله چې هغوی ته کم معاشونه ورکول کېږي د تبعیض په سترګه ورته کتل کېږي، خو تر دې وړاندې نورو ادارات کې خصوصا تر رسنیو کې خبریالانو ته چې مثلا ورته معاش ورکول کېږي، نه یوازې د معاش په برخه کې، د تنخوا په برخه کې، بلکې نور مسایل وي، لکه ځینې مسایل چې لږ زره هغه حساس وي، که سیاسي وي، که اجتماعي ټولنیز وي، یا کوم بل څه مسایل، دوی سره تبعیض په دې کې کېږي. وایي چې تاسو مېرمن یاست یا ښځې یاست یا نجونې یاستئ چې نسی کولای په دې مسایلو کار وکړي. همدې نه وره خو د دماغ بس هم یعنی نسبت نارینه او په پرتله ښځو ته کم معاشونه ورکول کېږي، او دا خبر منم.
فیروزا عزیزی وای په کابل کې په ناامنو حالاتو کې کار کړي او په ټولنه کې د دې په شمول ښځې خبریالانې د خلکو د ناسمو رویو سره هم مخامخ دي.
ما په دې برخه کې کار کړی دا هلته هغې وخت کې زه هلته خبریالوم په ډېرو اساسو مسایلو باندې مې کار کوو، او تاسو پوهېږئ په یوه رسنۍ کې چې ځکه تاسو خپله کار کوئ په یوه رسنۍ کې دا موضوع درته ښه معلومېږي. کله چې یوه خبریاله یو خبریال په یو اساس موضوع کې هغه حقیقت ولري او تریخ وي، خصوصا په ټولنه کې بیا کار کوي، هغه له زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي. او دلته په افغانستان کې خو بیا تاسو کې افغاني ټولنه کې ځکه زیات مشکلات ټول دپاره هغه نارینه وي که ښځینه بیا په رسنیو کې ښځې خو مطلق کله چې رسنیو ته ځي کار کوي، آن خپلوان ورسره هغه رویه خپله چمدوي، خپل رویه ورسره بدلوي چې مثلا رسنیو کې کار کوي. دلته افغانستان کې د سکیورټي ستونزونه ورهاخوا دلته فرهنګي مسایل هم دلته زیات، یعنی په ښځو باندې په نجونو باندې تاثیر ښایي ده چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. هر ډول خبرې اوري بیرون چې مثلا دوی د رپورټ په جوړولو لپاره یو ساحې ته ځي، کله غلطه مثلا دلته خو بیا امنیتي پېښې هم دلته زیاتې دي، دوی ساحې ته کله ځي چې غواړي له هغه ځایه راپور ورکړي یا راپور چمتو کړي، هلته هم له مشکلاتو سره مخ کېږي. او همدا ډول ځینې نور مسایل وي، لکه ما خپله د ښځو مسایلو باندې ځکه زیات کار کړی ده، کومې ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، یا بشري مسایل چې ماشومان وي، د ماشومانو د کارونو په اړه، نو طبعاً زیات مشکلات سره مخ دي.
دا چې آیا په ټولنه کې د پخوا په نسبت د ښځو خبریالانو په شمول د ښځو کارکونکو په اړه څه مثبت پرمختګ لیدل کېږي که نه، فیروزا عزیزی وایي
دلته افغانستان کې یو تازه سروې د ما معلومات زوی دی، وی سروې په اړه معلومات لرم. دلته افغانستان کې تازه یو سروې شوی ده یون خصوصي نهاد لخوانه. البته دلته افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت یا د خوندیتوب کومه کمیټه چې ده هغه یو سروې کړی ده. دلته افغانستان کې هغوی وایي چې د تېرو کلونو په پرتله اوس افغانستان کې د رسنیو په برخه کې خصوصا ښځینه زیاتې شوي دي، یعنې د تېرو کلونو په پرتله اوس د نجونو شمېر په رسنیو کې زیات شوی ده. زه دا منم چې دا به زیات شوی وي، خو ډېر کله دلته افغانستان کې بیا یو بله موضوع ته زه اشاره وکړم. هغه دا ده چې مثلا په ډېر داسې رسنۍ کوشش کوي چې اوس تجارتي مسایل لکه ښځو باندې هغوی ته ښه لباس ور واغوندي، که نه نجونو ته ښه هغه میکپ هغه پرې وکړي او خپل تجارت مخ ته وړي. دلته رسنۍ زیاتره، البته کورنۍ رسنۍ زه یادوم، داسې تجارتي شوي دي، خپل سوداګریز چلند کوي. انجونی به ځکه زیاتې یعنی خپلې دي چې سکړي وي، دوی به په کوم کارونو ګمارلې وي، خو داسې مسلکي پوسټ یې غوي وکولای شي چې غوي برخه کې پرمختګ وکړي، هغه قلی و نتیجه و ښه نتیجې ته سره ورسیږي. راتلونکي کې وکولای شي هغه کار هغه کومه دنده چې لري خپل راتلونکي په تعین کې، داسې څنګه د مدیریت ورخه کې اصلا خپل اجازه نه ورکول کیږي. بس نه یو کې ډېر کمې به وي چې غوي د مدیریت ورخه کې ووسی. نو زه فکر کوم چې تاسو پوښتنه په تاسو باندې زموږ چې یعنی فکر اوس څنګه وایي نسبت د دوه کلونو مخکې یا د درې کلونو ته وړاندې، له دوه او درې کلونو وړاندې اوس فکر یو څه ښه وایي، خو دومره ښه نه دی لکه کومه سیمه کې چې موږ اوسېږو. هلته ما لپاره مشکلات دلته زیات دي. هر ورځ زه له موټر نه کښته کېږم تر کوره، کوڅه کې یو دوه درې اخیستې یادانځم، دلته زیات خبرې اورم، بېرته چې موټر کې کښېنم هم راځم. یعنې هغه سیمه کې به شاید یوازې زه اوسم خبریاله، اوسم او په یوه رسنۍ کې کار کوم، نو طبعا له مشکلاتو سره مخ یم.
انیلا شاهین وای په موجوده حالاتو کې چې د میډیاي دارونه ډیر خبريالان هم لري کل شول، په دغه کې خزه هم زیات اغیزمن شي بي دي او دوی په اړه وخت په وخت خبرې کوي.
بالکل فرخنده ډیر دلې داسې شوې دي لکه اوس موجوده حالات خبرو کو نو زنانو سره سره زمونږ په میډیا ډیر زیات سخت وخت دی لکه د درې سلو میاشتې زمونږ سره درې سلو سو کسان زیات د مختلف ادارو نه د نوکریان نه فارغ کړل مختلف کیمپونه هم لګېدلې دي خو د زنانو خبره چې تاسو کله کوي لکه زمونږ فیمیل مختلف ادارو نه ډیر زیات فارغه شوې هغې دپاره خبره کوو د پریس کلب په سطح باندې کوو د یونین په فورم باندې هغې له آواز دې دې سره سره ایک دو کمونږ سره داسې کیسونه راشي لکه مونږ ته هراسمنټ کیسونه ویلې شو یا د اغه ټایمینګ داسې وی چې اغه سره تنګي مطلب اغه تنګي کې افس کې او ټایمینګ یو داسې لګولي نو ډیفرنٹ ایشوز دي چې موږ په فیمیل کې نو موږ خپل خبره کوو زموږ خپل واتس اپ ګروپ دی اغه سره سره کمیټیانو کې موږ زنانه غسري نو چې کوم قسمه پرابلم شي اغه زنانو سره کینو اغه ډیسکس کوو اغه د حل کولو لپاره کوشش کوو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتان دی هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا آباد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
درنو اردوونکو لژمن سره سم اوس درته دوه مونږه خبرونه جمهوریت در خبرو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د نامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه سمره اغیزمنه کړي ده او د دې ټولنې په نوي بڼه بیا جوړېدل به سمره وخت واخلي. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی. همداراز د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي. دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. د اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده. په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجال جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیر شو کلو کې ډیر ګړندې شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې د نړۍ بدلونونه راغلل کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو الته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېر حد پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سما چې کوم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبراته او تجارت تبراته هغه ماته کړې شو او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړې شو هغه دا و چې هغه منحصر کړې شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلیدا.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یو والی وو، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او یا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. نو صدیق په خبره سخت دریځ ډلو د هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، الته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغه کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره کې ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره په کې ارتقایي بدلونونه راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا هلته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوی، نو ارتقا یې دا و چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا و چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نور هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلي بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفه وروسته ښه راغلاست. تاسو واوریدل چې نا امنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول
به په څه ډول ممکن شي. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي مانا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي مانا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي، او د دې تر څنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه پکار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېر شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه، او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورت حال نه نظام خیال دادی چې بیا دا پنځه لس شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله اوم د دې سره سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او د منځ جوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزو نه سبق هم زده کړی. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلې دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو ہر یو گلد اس پر لے بہسا
شمیر پلی پٹی خیست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خیست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات سچ مینا محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بہ سار دا پل سا تو ملکن پل سار یو گل دس پر لی بہ سار دا پل سا تو ملکن ہر لو رنا رنا مو چمن پختن خوا جن تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی پل رے بار